دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 1200 په کابل کې 1900 بجې سوې د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. مشپړ خبرونه د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره دې توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپله وینا کې وویل د امریکا له همکارۍ سره په افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي ونې به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د سولې مخالف ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع هزارګانو وژونکي لا هم نه دي نیول شوي.
2000 کسان وشتل شوی دي که په قتل رسیدلی دي خالص یګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوښین یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د ایسویانو او هندوانو استازي هم د ریز لري چې په پاکستان کې نو خود وی په آزادانه ډول عبادت کول شي او نه بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونه پر داسې محل کړی دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل رپورت کې وویل پاکستانی حکومت پر مذهبي اقلیتونو د بریدکونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامی غړي عنایت الله دا تور رد کړ. البته ویل چې د بلدیاتی ادارو نویو څوکیو لپاره د کسانو ټاکل له قانون سره سم شوی دی. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې دا لار اوس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. جنرال امین الله امرخیل بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قمندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. د ادارې تیره ورځ وویل په جولای کې له ایران سره د شوې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوې تړون سره سم ایران باید د اورانیمو غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. او د روسیې پلټونکي کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یو وړوکي ښار کې پر جمعات د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تیر ورځ وویل د پیښې تحقیقات بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. لوستاسې له رابعې اکرم خان د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه او سلویخ پیسې خرڅول کیږي او په یو سل سلو روپیه او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپیه او بیا پیسې او په یو سل شپېته روپیه او سلویخ پیسې. یو یورو په یو سل نولس روپیه او پنځلس پیسې او په یو سل نولس روپیه او پنځه شپېته پیسې. یو ریال په اویش روپیه او شپېته پیسې خرڅول کیږي او په اویش روپیه او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیه او پنځه دېرش پیسې او په اتویش روپیه او شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه او څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې موسم اوچوي او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دېرش او نولس او په کوټه کې اوویش او دیارلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو اسارېدو موده غځولې ده. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د لژکیو استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې له دې د بې برخې ماشومان د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
وسمو خلکو د لپاره اداري او فیسیلیټیز هر څه زیات دي او موږ نابینا د لپاره زموږ خاص فیسیلیټی نشته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، د کبالی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې پر یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې کبالی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد تا منگا کم از کم سلور پنځه زره خلق بوزو چې هلته احتجاج وکړو د پارلیمنټ مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې صاحب نور د فاټه خلق تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخواني غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
اوس مونږ په دې باندې مجبور شو د دې سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنسو نه راوځو او برای راست سړکونو ته راوځو مونږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک دپاره نه یو قانون دی هغوی ته انساني حقوق حاصل دي هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي اخر مونږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زمونږ دپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو او پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې نظر اته سوه سرتیري پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نښدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو موریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپل څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګند کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلې دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنی به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنه زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمیر امریکای چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو مشر کینستون تلبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر اته سو امریکایي سرتیري پاتې کیږي. اشرف غنی بیگا ویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړي مرکز سي. هلته د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویل ناتو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز
د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لړکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا خبرې بیګا پر داسې مهال مشال رادیو ته وکړې چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنې وښودلې. په دې اړه تفصیل په رپورټ کې لیوډنډې دمې ورستاورو. په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکه شوې ده. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لژکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلي ده. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائی مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوې ده. که څه هم د پاکستانی حکومت خبرګون مخ ته نه دی راغلی، خو په خپل په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لژکیو استازي د مذهبي ازادي نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقوقو لپاره کارکونکي شیمون الفرید ګلوای د پاکستان له جوړېدو راهیسي په دې ملک کې له مذهبي لژکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای. هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای. په نړۍ کې د 1300 یا 1500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقوقو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګلتا ورته نظر لري. نموړي مشال رادیو ته ویل د نورو مذهبي لژکیو غوندي دوی هم په وار وار په ډیره بيدردی په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سم پیل شوی و.
بمون باندې خو اټیک څنګه وخت شروع شوه دي چې څو وخت نه چې پاکستان شروع شوه دي. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج مولجه نکيږي، یو کمیونټي چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور دشه در دې چې تاسو ستو وای
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای کڅ هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه شسوي دي، خو بیا هم هغه سن دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل سو دي په قتل رسیدلې دي خالص یګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان فروز آزاد ګرځي، ازموش قاتلان نه دی نیول سوی، ازموش قاتلان ته سزا نه دی رسول سوی.
خو د سیکانو د حقوقو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منګه دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او وست ریسنټلی زمونږه یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کې چې خپل ځان خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بی انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیرالا پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې سوي دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلول په مظاهرو کوونکو کې یو شمیر تیره ورځ مشال رادیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي سوي ول نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکریټریانو دندي ورکړل سي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوی شپږ دیرش سوه ویلج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی و خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پار اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھ رالو اپر اس خٹک سیب اگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو مویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کڑے شوی سیکرٹرانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنست شوی دی
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د ثوابدی د نمبر ورکړی شوی دی ثوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار څخه جواز نه پیدا کیږي د پی ټی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر مخام مشال ریډیو ته وې چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هو سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو دې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی کوم ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجنه خلکو ته پرابلم زی
په دغه شپږ دیرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي ولام غوس مشال ریو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې نه سخت راغلی تیر هر څه کې دوستو
کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ د کابلی سیمې خیبر په لواګه کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او د کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل سي په دې کې ځینو وویل دوی د هغې قانون مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کابلی سیمو استازو د هغو سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي چې خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د یوې غونډې په مهال د سیول سوسایټي غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل،
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو مونگ دا غوڑی پاٹا چکو مالو اگر دی هم پا خیبر پختونخوا کی صوبہ کی زم شی.
او دا خیبر جنسی او سیاسی مشر زرنور پریدی وویل چی اف سی آر دا قبائلی سیمو پا پرمختگ کی یو لوی خنڈ گرزی دلائی دائی.
اف سی آر پا قبائلی علاقو دا تعمیرو پا ترکے کی دا ٹولو نا غٹ رکاوٹ دے دا یو قسم تا قبائل غلامان جوڑ کری دی. قبائلی علاقی چکم دی دا پا صوبائی سم لیک زم کلی شی او قبائلی علاقے با د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او مشر شاکر پریدی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل،
مشر سړی بي اغا به د شپې تو یا بیا او کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تکا. په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا یی؟ دویمه خبره دا چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د زکونکو یو اتحادی مشر امیر پریدی
قبائل چی خیبر پختونخوا کے زم کے دو خمنگ زگہ حمایت کو چھ چون کے زمنگ یو کور پہ خیبر کے بل مبا پیخور کے منگ ہسپتال دا پیخور استعمال ہو منگ یونیورسٹی دا پیخور استعمال ہو منگ نور سہولت دا پیخور استعمال ہو دے وجہ نہ منگ دا وایو چھ پیخور والا خلنی زمنگ رونا دی پکار دے چھ یو گرشو دین علاوہ چھ کم زمنگ پارلیمنٹیرین دی چھ پہ 67 سال کے بونو بی زرمان دا سی یو خا گام پوچھت کرے شوے دے دا غی منگ منگ بیا ہم حمایت کو کدائی اف سی آر دم رکھا قانون وی دو دا دا پہ اسلام آباد کے لاگو کرے شی دا دا پہ بلوچستان کے لاگو کرے شی دا په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان وای له ترکی سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل هیواد یې د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبری غونډې په اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وې چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې دواړه ملکونه ښه اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوګه پوګه ولاړ وي. د زیاته کړه،
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہم
اویل زمون د ترکی سره ضروري تعلقات دي. همغه ور سره د دفاع د ترهګری ضد اقدامات او اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستي کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالات وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې و برخه ده.
اور ہمارے آرمی چیف کا ترکی کا دورہ اسی حصہ ہے.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی
چې پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګردۍ په ختمو باندې خصوصا وروستو کالو کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی په پوز باندې د دې تعلقات ولمن کې پاکستان بلاندو وړي چې هغه کې تماسایل جوړ شي او
جوړ شي نو زما په خاطر پاکستان دغه مسوس کوي شي چې بدله ګروپونو خلاف راو کی او دغه رد عمل زما په خاطر پاکستان کې کومه کې دغه ګروپونو پاکستان خلاف راځي بل سال قاعده ده او رئیس دې دی په افغانستان کې او پاکستان کې سم څه کا خو د دې شته ده په خاطر پاکستان خلاف کې زما په خاطر باندې څه ځاپ نشي کېدی او ترکی سره د سخو کې او بدل چې کوم نه مفادو کې
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کاله مخکې پاکستان کمی پالیسی خپل کړې وی او د هغې اثرات نن مخې ته راځي نن ترکی هم په هاغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 29 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی تیر مازیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج مخه په واقعي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ین ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیر پاتې کیږي میګا اوباما په خپل وینا کې وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپل خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 زیږدیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي په پاکستان کې د مذهبي لږکۍ استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه‌ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي اقدامات کوي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي همدا لامل دی چې تیر مازیګر په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وشوې د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې د لار وس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهال ویش سره سم معلومات ورکړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوري دا اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو وګورئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنی خبرې کړې دي سراج ظهیر لوستي دي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداري د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دي چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي اداري وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خو ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی نو بل خو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی اداري زیاتې وی چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي اداري وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړې شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پانه خپل اداري پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځانوجون کې حمله کې ځینې خلک مړه او جوړه شو خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود
نه و.
درې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیر غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. ادریه اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان اورسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته امریکایي اورسپانی واشنگتن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان اورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښار وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه کمانډان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بلاخیره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال رادیو ته وویل په نښتو کې تر 150 پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي چې پکې ځینې کمانډانان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په رپورټ کې اورو.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له باندې فیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته پوځیان د دې دی اکمالات کوي، دوی تقویقی دی ترننگ مرکزونه لري.
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانیستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی ده. بېګا شپه ټول هغه وسایط په دغه لارو کې بند پاتې وو، حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې یې دعوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږی است. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب پاچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعت او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا سوی جنجال او نامدریو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی و، خو اوس دا هر څه ښکاره سوی دی. د خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کرن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعده پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نوموړی د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د برتانیا فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونه مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاوه هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼې لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري له خنډ سره روانه ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو لاره د خپل وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستی ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15 زره 3 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په اروپا او منځنی ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال کبله پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته زیان رسیدلی. ایجنس وایي لامل یې دا دی چې ملګری ملتونه اوس زیاته توجه د شام بې کوره کړل سویو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نور کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. په دې اړه تفصیل له یو لنډې ادمي وروسته اورو.
رویټرز خبری ایجنس د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمی سوي دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشته. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګرو ملتونو پر دې مجبور کړی دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فندونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکی محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړسوي چې زده کوونکي کورونو ته ولېږي. محمد زمیر وای سش کال د اوړي پر رخصتوي کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فندونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سش کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80 زره پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له تیرو 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 1.5% کمای راغلی دی کوم چې په تیرو 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه, برخم لاړه, لوپټم لاړه, چپلې مې لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې ابل درته دا چې درسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د کوالی سیمه خیبر د باډي صفا قبيله مشران ویلي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پرمځکه دي سرکاري وداني جوړ کړل شي. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یو جرګه وکړه چې پکې دوی د صفا قبيله پر مځکو او دوکانونو د حکومتي ودانیو جوړولو په اړه خبري وکړه. د جرګې په پای کې له انظامي سره د خبرو لپاره یو شلکسیزه کمیټه جوړ کړل شوه. تفصيلي ځلاند یوسف ځای راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په یو سل شپاړس کنه لمځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي, حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس, خزینه پارک, د میونسپلې دفتر, ریسکیو, یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي. خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت تکم از مکه نیولې ده, د از مکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور از مکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو, حکومت ته دا وي چې د بيخي کمرش از مکه چرو دا دې منسي چې ته په سایت باندې راځو جوړ کی سپا نور ډېر از مکه دي هغه لګي بازار نه بهر وی لګي د سایت ته وی لګه هغه از مکه به مسر آباد شي علاقې به مسر ترقیو کی.
د قوم سپا یو بل سپینګری مشر حاجی نصیب افریدی وینا ده چې دوی لښبګو کال راهسي به کور دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستوند سیوا نکړي او له بازار یو اړخته سرکاري ودانه جوړی کړي.
تقریبا چې د 500 دکان به پکې شي, نو دا 500 دکان به کوم باندې چې تقسیم کې کوم تقریبا 75,000 به وي, نو یې غو په کې ډیر سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم نه مو یې کورونه روخلې ظلم یې سره دا ظلم دا مو کې د خبرو ولای کی اے دا مو خپل وخت را خبره او شته مې کولای شو بیا وګورم ځان دا کنه شو کولای حکومت ضرورت مو کمزوري.
د قوم سپای او بل مشر ملک جمشید وای چې کچري حکومت د دوی د قام پر مختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
نو موږ وته چې ټول نړو به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپای دا واپس لاړ شي خپل کورونو کې آباد شي. اغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرخونه جوړي او قسم غوړي نو غته دم تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټي اوټاکله چې په پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای, مشال رډیو, پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په خبر پښتونخوا کې ل د دې به برخي کسان وای زړې غواړي خپلې مندي پلرونه وويني. دوی تیر ورځ ل د دې د به برخي کسانو نړیواله ورځ په مناسبت مشال رادیو ته ویل غواړي د شادي پر ورځ خپلې جامع او سنگار وويني خونې سیلدلای. البته دوی د ژوند په ډګر کې خپل ځان ل نور خلکو ورسته ځکه نه بولی چې دوی د ټکنالوژي په وسیله ژوند اسانه دی. شبیر جان ریپورت لري.
په پیښور کې د نابینو لپاره یو سکول کې غټه دستور وشوه. په دغه دستوره کې برخه اخیستونکو د سترګو نه معذوره نابینو زده کوونکو وویل چې څوک هم دوی د سترګو د نظر نه معذوره دي، خو د ژوند په زغل کې د چانزان وروسته نه ګڼي. د دغه سکول د پنځم کلاس محمد ریاض مشال لیډو ته وایي
چې کم موبایل هم سر مونږ یوز کولی شو، لیپټاپ هم مونږ یوز کولی شو، کمپیوټر هم مونږ یوز کولی شو، ځکه چې په دې کې مونږ یو سیستم کوو. هغه ته وایي ټاکنګ پوینټ، چې مونږ په کې هغه وکړو د هغې په ذریعه باندې هر یو کم چې د کمپیوټر سره تعلق ساتي هر کار مونږ کولی شو په اسانۍ سره.
د پنځم جماعت سیما وایي چې په خپل ژوند خو خوشحاله دي، خو کله کله په خاندان کې چې خاده یا ودونه وي نو ډېر یې د زړه ارمان وي چې خپل او د نورو ملګرو سینګار او ښکلې ښکلې جامې او پیزارونه وویني او دغه رنګ په خپل لاس یې پخلی هم کولی شو.
مونږ جنکې یو، مونږ چېرته ودونو مدونو ته لاړ شو نو سمې جنکیانې وي، هغې فیشنونه هر څه کوي او مونږ نشو کولی. او بل دا خبره ده که سمو خلکو دپاره ادارې او فیسیلیټیز هر څه زیات دي، او مونږ نابینا دپاره زمونږ خاص فیسیلیټي نشته. آج بالکل هغه د الله تعالی تقسیم وي، په هغې باندې صبر پکار دی او زه د هغې ډېره زیاته شکر گزار یم.
د دولسم کلاس محمد اسف وایي چې د مور پلار د لیدو یې غټ ارمان دی.
زه به دا ویم چې په دنیا کې ټول نه نږدې رشته چې کوم یې د مور پلار ده. بعضې شیونه وي چې هغه مونږ کله کله یا په زندګۍ کې بیا فیل کړو په مور پلار په لحاظ سره مونږ ته روزانه وکړه چې زمونږ د مور پلار به څنګه یو بهر حال هغې سره مینه محبت چې مونږ کوم ساعتونه مونږ د هغې نه جج کوو، مونږ محسوسوو چې یاره زمونږ د مور پلار چې کوم د دې بجې کوم دا چهره ده دا به داسې طریقې سره وي، خو زه هرولی نه شو زه هرو نه.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د خیر ښېګړې سرکاري محکمې سیکرټري سید هدایت چې د دغه دستوري ستر مېلمه وو وویل چې د دغه خلکو د نوکرو سره سره د تعلیمي ادارو او د مالي ستونزو نه ښه خبر دي او د دوی لپاره حکومت په هر ډول خپلې حلې ځلې کوي.
ایشوز ډېرې زیاتې ایشوز دي چې زمونږ وسایل دي هغه ریکار راوړو، هغه دپاره مونږ کوو، مونږ د دوی د بهترۍ دپاره هر ممکنه کوشش کوو.
د ټول پاکستان د نابینو تنظیم مشر قاري سید نور مشال لیډو ته وویل چې دوی ته په ژوند کې د ټولو غټه مسله پولیسي کچ رویه ده.
تاسو به ډېر کتلي وي او ما تعلیم یافته خلکو نه اورېدلي دي چې مثلا هغوی به وایي چې دا ړون شل ګډ کون ګونګې دا هغه الفاظ دي چې د روي هغه شروعات کوي، یعنی د مس بیهیویر چې ورته وایي چې کوم غلط رویه ده د هغې شروعات کوي او په دې معنی چې کوم دی نو دا خلک ډسکرج کیږي.
د پام وړ ده چې د اکتوبر 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د سترګو نه معذوره خلکو لپاره استعمالیدونکي د سپینې لختې یا د وایټ سټیک ورځ لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، پېښور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د خبر پرتخوا په سوات سیدو شریپ کې د خوراک نړیوالو ورځې په مناسبت سره د غیر حکومتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیمینار سوی چې په هانو ویناګانې پکې کړي. د دوی په وینا د وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه رسیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلک د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړیږي.
څومره چې خلک په زموږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي، نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمیدل، په هغې کې د وزن کمیدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي یا د 50 کالو نه کم ماشومان مرګ د خوراک د کمی د وجې نه کېږي.
د لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوې وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% به خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که مونږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافي پوټینشیل دی او هغه علاقې کې که مونږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه مونږ پوره وکړای شو
په دغه مقاله خوراکي توګو خوندي ساتلو او ډیری مودې لپاره استعمالولو یو شمیر ستالونه هم لګیدلی وو چې پکې سبزیانې میوې ایښودای شوې وې په دغه کې یو ستال لګوونکي نور نبیا وایي
مړه چې موږ سره شوا یا ټانګو چې کم شو چې کم زمونږ دلته کې ټانګو ډیر زیات ارزان یادیږي کنه نو ټانګونه اغوی جیم جوړول شي د اغې نه اغې شربت جوړول شي دغه چې زیات زمونږ زنانو ته ټماټر کې ډیر زیات مسله راځي کنه چې لکه دې سیزن کې موږ سره ټماټر شته خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډیر زیات ګران دي او هر یو کسي نشي اغېستي نو اغوی ټماټر چې دی اغه ضروری نه چې کیچپ ته جوړ کی اسانه طریقې باندې اغې نه اغې پیس جوړول شي چټنی جوړول شي او بیا چې کله سیزن ختم شي نو اغوی اغه سیزن کې اغه استعمالول شي کم از کم سلويخ پیسه د خوراک کمې په دې طریقې باندې موږ پوره کول شو
د سیمینار بشر منوا د سواد ضلعي ناظم محمد علي شاه او هغوی په دغه اړه وویل چې سواد کې د خوراک وسیلې ډېرې دي خو په خپله توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي خدا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی سیمینار کې د پاکستان او سواد خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې او په کې دا خبره په ډاګه کړې شوه چې د کروندې ځمکه ختميږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دی او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.